روح دراغي ولاندي لاند خبرنا. دا طالبانو حکومت مانی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لامن سیمه کې لخپل کور یو بل ځای ته لیږدول شوی. دا طالبانو د حکومتي بیاوري سرچینې د نومره خود له پښتن نن د شنبې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چبخانی پر ضد حکومت ورکړی و. د دفاع وزارت اړوندونه ځکه ترې اخیستل شوی. بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل فوج ډګور خان کې کور ورکړ شوی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې نن د ځایي اوسېدونکو د طالبانو د سرتېرو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې ولسی کسان ټپیان شوي. د بالابلوک د ولسوالۍ مرستیال احمد خبیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته شوه. د ادعا له مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتي کولې او طالبانو یې مخه نیوله. نوموړی زیاتوي چې د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړي چې درې کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. خو ځایي اوسېدونکي بیا ویلي دي چې دوی د ځمکو اسناد له ځانه سره لري او په خبرې د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ په ټوله کې د فراه والي له دوی سره ستونزه لري. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له خپل افغان سیالانو سره د خبرو د سوداګرۍ اړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته رسیدلی. ایشو پریس خبري ایجنس د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په حواله ویلي چې دغه سفر د سوداګرۍ د وزن رودین زی په بلنه شوی. تر اوسه په کابل کې د احتمالي بسونو په اړه باندې جزئیات نه دي خبره شوي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په جګړه کې د سمدستي اوربند طرحه تایید شوه. دې طرحې ته که څه هم امریکا منتنی رایه ورکړه خو د امنیت شورا نور څوارلس غړو دا طرحه تایید کړه. په طرحه کې له حماس ډلې غوښتل شوي چې بې له قید او شرطه ټول برنده شوي کسان راخوشي کړي. امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس د ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا طرحه له دې وړاندې څو ځلې د امریکا لخوا د منفي رایې د کارولو له کبله رد شوې وه.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورتي ایدان دښنی ورده، آیا هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمن ملما ښاغلی امام صاحب او ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو. له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنی یا د افغانستان سوای او پدیده ده افغانان په دې 15 کلو کې ده د توریزم ښار شوی دی زموږ وطن ویجاړ شوی زموږ د خلکو ویجاړ شوی دی د دې رشې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلی چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی دی د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول بیرته جګړو ته لیږول نو دا یو افغاني پدیده نه ده خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي ستونزې دي یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت
نو اندر صاحب تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي خپله دغه بریدونه چې کېږي فکر کوي بهرنیات باید او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي
ګوري کاغلې لوزین صاحب داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې په پاکستان کې هم دي کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل دا یو بینالمللي پدیده ده دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو دا ناممکنه ده دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی دلیا هم کوشش کوي سربازګری وکړي د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي خلک اقتصادي ستونزې زیات دي زه باور لرم چې لډیرو توریستی دلو سره به دوی د زینو ناخوالو لکبل یو ځای شي او د وسنی حکومت امنیت به وننګوي ځکه کچېر په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی دا به نو ډېرې ښه خبره خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی کار هلکاته نه سپه شوی شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي
بله کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ ښاغلی عنایت الله همام زه د طالبانو د ویان زبیر مجاهد خبرې راخلم هغه ویلی و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري څه فکر کوي د تیرې پنځمې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه هلته د طالبانو ګنشمیر چارواکي تللی و چې له بانک خپل معاشونه واخلي اما بریده پیوکه لکه تر لږه سلوي کسان فکر کوم پکې وژل شول نو دغه ډول بریدونه څنګه تر سره کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ خاصه استاد ګرانا میلمانه اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلی لا تر اوسه هم نظامی حالت ده نظامی حالت کې ده فوق العادگی حالت لري په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه سد دوی ریخه پاتې کیږي خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابرۍ او ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي او صحه شتونه هم په دې کې کله ناکله خصوصا د داعش په نامه لکه د هغه اساساتونه چې مذهبي اساساتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی بوتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار ځپل شوی ده دغه سچې شبکې محلي شبکې ځپل شوی ده او گرفتار شوی دي پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کدا چې د افغانانو څخه یا تاجکان څخه سکسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرین یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی اوی مانیپولیشن کوي اوی لکه وته دوکا او فریب ور کوي او اوی یو عقیده یا نظر دغه پناما په بهانه اوی استعمالی او پیسې ور کوي. بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکه وي. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دی خاري غټو د افغانستان د غټو خارونو کې د داعش څخه محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو. هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله هم هم صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو. یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي لدې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا هم هم صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده. طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل او په سوریا کې وو هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپل ثباتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپل عسکر یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې شیوي دا چې اکثر محلي مقامات
داسې استعمالي چې هغوی پکې پوه نشي. همان طالبان څو کې چې دغه تشویشو او اندېښنو نه ځان په امن کې کې او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي حد اقل مخې ونیسي یا کچه را کم کړي.
کچه خورا کم شوی ده او پاتې شو دا شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاتس کو مات کړو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسي سیګه پکار د چې مخنیوي ووشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار د چې د شبکو باندې نفوذ شي ترڅو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې داوندیانو سره پکار د چې د دلته پکار د چې امارات اسلامي د خپل داوندیانو سره ډیر علي کې او کومه اماهنګي وکي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا د وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شاید
او ګډ مسولیت دی پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسې اندر سی د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خو دلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ورده. څه فکر کوي د مسکو برید د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې داعش ګواخ سره څاړي کلري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر هیوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه باندې کوي چې دا امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هیوادونو اتبازي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا تورستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي. او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه له چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې متوازن سیاست وکړي. د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید له سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشې کې. زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کی دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی کی او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې.
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي د غراس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیر د همدې ونی بریټ کړی چې یو سلو ودرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډاله له عراق راپورته شو. اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سي نورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی سلایو ته پکار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا او غوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ور باندې خبره ده خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلش؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فقر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی، خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی د هغې د سیاسي لارې چارې پیدا نه شي. ګورې هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودي نه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کښېني او ورته ورسره قراردادونه وکړي، امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباري کې، ما او تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګري په خپله سبقونه د لکه کانتر انسرجنسي یعنی ضد شورشګري درسونه چې دي، یوازې یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او بیا اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو، د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي، د مدني او غیر مدني عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریمیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنګ کې. هغه اختلالي عملیات کېږي، نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونو کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله، کور ودان راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عموم سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي. او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سرپرستنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارډ وکړ، دا څه د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پولو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راویښ شي. افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت او صحیح. همام صاحب، ساسو د پای خبرې هم اورو، د حل لارې څه کېدلې شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي؟
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په ښکارا ژوندانه وکړي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلۍ د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وډ شو، یعنی څه هغه کسان خپله هم مذهبي و هم سیاسي و. خو افغانستان کې دا چې نلای غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤولو ځواکونه دا غواړي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسیږي، په کار ده چې اقتصادي بندیزونه بند کړي، همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپېژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه دي چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پېژني. داسې خو نه کېږي چې سل پر سله که دا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي ریښې مخالفتونه قوي کېږي او بیا د یو شخله او د شورشګري نوې بستر دوباره خلاصېږي، چې دا ډېر منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي په پاکستان کې واچو، محلي شرایط هم لري. لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخلې څخه ده، البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشې پخپله په افغانستان کې وو چې هغه د حکومت
اوس هم تاسو وایي چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه دغه ستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نورو باندې
اچول شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا زموږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د زموږ بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. که دا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاس، په کار نه ده چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. که دلته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده انشاءالله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو. د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا خپلو میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
چنار دمین مرغان کویستایا نا دیار دمین مرغان کویستایا نا دیار دمین مرغان دبل بالانو نغمه خوږی زمزمه سکون دروه به قرار ډاله دا رحمان سکون دروه به قرار ملگا
الله.